شمال ان شما
ډیره مننه ستاسو څخه جاوید نیمی تاسو ستړي مسید د ازادي رادیو د یو بل خبرونه پایل سو د دې خبرونه په راپورونه کې چې خبريږي او چې چین وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دي نن یک شنبه د زمری یاسات 15 د اگست میاشتې 14 نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس خبرونه د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژې پر مسلې خبري وکړې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر مړ شو په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي دغه عملیات له 4 ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي د ولسی جرګې غړی نقیب الله فایق چې په دغو عملیاتو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یو ځای دی پرون ازادي راډیو ته ویلي د دې عملیاتو په 3 او 4 ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیولی دی وړی وای د قیصر ولسوالۍ د شخصي مال دریو کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و د غرنګ د چنار درې په نوم بل مهمه سیمه چې طالبان پکې راټول سیوي و د دې په وینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی ده وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بل خو ځینی ځایي اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسی خلک هم زیانمن کړي او په ځینو موردو کې زورول سیوي دي د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپی پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د شګاونډي توپ او ملګرتیا لپاره مهمه بللې ده انټرپاکس خبری اژانس د قربان قلی بردی محمدوف له قوله چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبري کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه ټول شکیل لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستلی سي بلکې دا به د شی ملګرتیا شګونډیتوب او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټورې همکاري لپاره د یو پله په توګه کار ورکړي ترکمن ولسمشر د ټاپی پروژې په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان د ګاز یوې کمپنۍ د یوې کمپنۍ مسؤول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وه ترکمن ګاز به د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي ایران په خراسان روزوی سیمه کې د دې هواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي په روان المریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 38 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړی دی ایران رسمي خبری اژانس ایرنا د محمد مهری قرایي له قوله ویلي افغانستان ته د تیلو د صادراتو زیاتولی د شرکت د ستراتیژیک پلان یو برخه ده افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي په دې اړه پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په یو غونډه کې بحث سوی او اړوندو ادارو ته دنده سپارل سوی چې په 2 اونیو کې د دې پروژې د کلي تصویر او بنیادي شکل په اړه یو طرحه چمتو کړي لارک څخه په خبره سوی خبر پاڼې کې راغلي چې په پرونی غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکي اقتصادي امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وسو خبر پاڼه د ولسمشر غني له قوله وایي چې دا یوازې یو حلقوي سړک نه بلکې د شاري پراختیا یو پروژه ده د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI پوښنې مشر حمید ګل تیر شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزي ورسته د اسلام آباد نه بهر یو روغتون ته انتقال شو خو ډاکټرانی په ژغورلو بریالي نسول حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار پسترګه کتل کیږي چې لمخې د هند او افغانستان په ګډون په گاونډوي هیوادونو کې د سختريزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتي د دې تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت وو د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له حقی استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هیواد استخباراتو ادارې پوخوانی مشر دیوی کودتا طرحه جوړه کړې وه د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جمعې پر ورځ له بی بی سي سره په یو مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بی بی سي ته ویلي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو د دې مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوو میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او تر 500 وزیات نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي چې پرون یې د مشاهد الله خان استعفا ترلاسه کړې ده. پاکستان او هندوستان یو ور بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت تنه نور ټپیان شوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه وخت وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي توغندي ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د دابسینار پر کلي په ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو بل اچوي. راپورونه وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلی دواړه خواوې هره ورځ د یو بل پر لوري ډزې کوي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بامی بریدونو له کبله لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیامیشت سیمه حبیبیه کې هغه وخت ووژل شول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وه. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د دغو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي چې عمدتاً شیعهګان په نښه کوي. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اور لګیدنې د تلفات شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. د چین سینهوا خبري ایجنس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د بیرې له کبله د دې سیمې اوسیدونکي نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې سوي او څو نورې چاودنې هم سوي چې د ښار فضایي لوګویو ډکه کړې ده. د باد د لوري بدلون او د زهري کیمیاوي موادو د خپرېدو احتمال له کبله سیمې له خلکو خالي کړل شوي ده. د ترکیې پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په یوه حمله کې څلور سرتیري وژل شوي دي. دغه سرتیري د ترکیې په ختیځ ولایت بنګول کې په سړک کې د ایشول سوي ماین چاودنې وژلې دي. په چاودنې کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې څو ساعته مخکې د پی کی کی په یوه بل برید کې هم درې ترکی سرتیري ووژل شول. وروسته له هغې چې د جولای په 15مه ترکیه د کردستان د کارګر ګوند پر مرکزونو بمباری پیل کړي، د دې وسلوالې ډلې لخوا هم تقریبا هر ورځ د ترکیې پر پوځي اهدافو بریدونه کیږي. او ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سوي توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران یې عملي کړي نو بندیزونه به ورڅخه لرې شي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی.
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي ادارو باندې د پاکستان په دوستي ادارو په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن راځي، په دې کې خو څه شک نشته.
د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي چې په فاریاب کې څو کلي له وسلوالو نیول شوي، خو په سیمه کې خلک وایي دغو عملیاتو دوی هم زیانمن کړي. د کونړ په سرکڼو کې خلک له ناامنیو پتنګ دي.
سرکانو ولسوالی کې ډیر امنیتی ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل د امن لرو. سرحدي ولسوالی لرو د پاکستان د دوه ایجنسو سمپوله ده.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریاں روان دي.
ټول امادګیان نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران داوتی د مرکز نم.
تر اتنیمو بجو وروسته د وسط لپاره مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبره کوو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال احمد ګل مرګ به د دولت د وسلوالو مخالفانو پر روانو تحرکاتو او فعالیتونو کوم اغیز ولري. چین د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د رغند رول لوبولو ته چمتووالی ښوولی دی. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې کړي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د یوه پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغند رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت ویاندی هوا چونینګ دا خبره د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د وروستیو تروریستي حملو او د هغوی له امله د پخلاینې د هلو ځلو د درېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغند رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په باندې کار کوي. د هغې لپاره څنګه ورکې نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منینو په دې جاغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټول باندې زور واچي نو دلته کې امن راځي. په دې ځو خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک نه په یو ځای باندې نه دي. دا یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول غټ خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په ارومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د ارومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي په المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له څلور ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. بلخوا ځینې خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. اجمل اند او نور تفصیل.
چارواکي وایي د دې عملیاتو په دریم او څلورم ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونه نیولی. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ازادۍ راډیو ته وویل د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه او همدارنګه د چیناردرې په نوم بله مهمه سیمه هم چې طالبان پکې راټول شوي وو پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. فایق په خپلو څرګندونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا وکړه. د وای د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره راته څرګندنه ده. خو ویلی شم چې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله دومره زیاته ده چې په وروستیو کلونو کې په دې شمېر او دومره مهم کسان له لاسه نه دي ورکړي. د ولسي جرګې د غړي وویل چې د جګړې په سیمه کې د ازبکستانیانو او پاکستانیانو جسدونه پاتې دي او امنیتي ځواکونو یو پاکستاني وسلوال ژوند نیولې. خو د دې عملیاتو له کبله د سیمې د خلکو شکایتونه هم پورته شوي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې په ځینو ځایونو کې ولسي خلک زیانمن شوي، مرګ ژوبله ورا وختي او یا ورسره ناوړه چلند شوي. لا بل پلوا وسنی پوځي عملیات دغلته په داسې حال کې کیږي چې د حاصلاتو د ټولولو وخت دی. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دی وای خلک چې په کلو کې جنگ روان دی له خپلو کورونو څخه غرونو او درو ته لمخې کړه شوي. وخت هم د کښتو کار او د باغونو د حاصلاتو د ټولولو دی. د خلکو انګور په باغونو کې پاتې دی او نشي کولای راټول کړي. د سیمه اوسیدونکو وایي د خواجه کینتی سیمه چې په قیصر ولسوالۍ کې د لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. خو د ولسي جرګې غړی فایق وایي امنیتي ځواکونه په دې سیمه او نورو خواوشا سیمو کې د عملیاتو پلان لري. نوموړي ویلي په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګډون د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې په فاریاب کې سیمې له لاسه ورکړي څه نه دي ویلي. حکومتي لوري هم تر اوسه د هغه پښتنو او اندېښنو ځواب نه دی ویلی چې ویل کېږي د دې عملیاتو په بهیر کې ولسي خلک زیانمن شوي او په ځینو مواردو کې ځورول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشته، خو د هر ورځې په تیرېدو سره یې په سیمه کې امنیت کمزوري کیږي. روح الله انوري په خپل رپورت کې دا مسله څېړلې ده.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتي ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ دی.
سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتي ځواکونه موجود دي، لیکن مشکل دا من لرو سرحدي ولسوالۍ لرو د پاکستان د دوه جنسو سمپوله ده او د پولي ټول موقعیت سره سره دښمن نیول لري. قومي مشران او درنې هستې متواتره وار په وار وجل کیږي. غټه سرمایه هم د لاس
هغه وای په نواپاس کې پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لار خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې نیو ټول عسکر پراته دي، دوه درې کاله په محاصره کې تیر کړ. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې ورول کیږي، اول ته ورچول کیږي، زخمي وشي هغه خو به په ورځ ورځو فروت یو کڅو په شهید شو هغه به هم نسی فروت.
د سرکانو اوسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه ولسوالي په دوه برخو ویشل شوی. دوی او دولتي مسولین نشي کولای چې د سرکانو له مرکز څخه په شد او یا هم له پښد څخه سرکانو ته په سرک تګراته ګوکړي.
سرکانو ولسوالي په منځ باندې ولسوالي ماته د دوه زیاده اتاده چې هغه خارجانو او قوتونه او په هغه وخت کې د اسارت نه خلاصه نه شوله چې ټانګو ساحه ده او قطارونه پوری وځي د فرشت او د بعد نارنګ د فلو بلاري نه فرشت تم هم دولت رپتامت کوي، هم دار اخري خلک چې دا ناس دې رپتامت کوي او هیڅ په وخت هم نه مریض هسپتال ته رسیږي او نه مړي ژوندي لتلی شو او نه جنازې لتلی شو.
د کونړ والي وحید الله کلیمزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي، خو ولسته هم په کار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پوره همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ زموږ ټولنه نشي کولای. چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ثبات منځته راشي، د افغانستان خلک په یوه آرامه صلحآمیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بینان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګان وروسته اکه کشتي دي که امنیتي دي که نظامي دي په هره برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکو هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه او څراغونه لګول شوي دي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د اسد د میاشتې 28مه چې د هیوا د خپلواکۍ ورځ سره برابر ده، د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او لویار څخه ډکه ورځ نمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د خار واټونه، سړکونه او لوی لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو ښکلي کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډیرو عادي مراسمو نمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازی امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی، سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې ولایت کې تر سره کیږي.
دغه لپاره ټول آمادګیانه نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي. د مرکز نام مونږه دعوت کوو چې مشران که وکولی شي راشي.
سره له دې چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان، ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د ښار د ښکلا په موخه له تیرو لسو ورځو راهیسې کمپین پیل کړی او شپه ورځ د دې ښار په واټونو، سړکونو او لویو لارو ملي بیرغونه د هیواد اتل غازي امان الله خان او د افغان ولسمشر انځورونه ځړوي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انځورونو لګښت په غاړه اخیستی وایي دا کمپین به تر 28 اسد پورې دوام وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوښي ښکاره کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوروره ده چې په رضاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډېر د خوشحالۍ احساس په دې کوم چې ننګرهار ځوانان او بالخصوص د ننګرهار ژورنالستان خپله راوتلي دي او د غازی امان الله خان، د رئیس صاحب جمهور او همدغه زموږ ملي بیرغونه چې دغه د 28 د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال د ورځې مناسبت باندې په دې کې په ښار کې د دې لګولو سهم اخلي. زه هم دینه نور د خوشحالۍ ځای نشته.
بل خو د دې کمپاین غړي وایي دا د دوی ستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډېر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار مې جلال آباد د خپل ښار نه زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو، په ځوانو، مدني فعالانو، دولتي ادارو په مسؤلینو او منصبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، د چا شخصي ورځ نه ده. راځي که هر څوک د خپلو بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې د یو بیرغ جوړولو سرمایه ولري، راځي دغه بیرغونه جوړ کړي، د خپل کورونو باندې په هټیو باندې ولګوي.
یو تاریخي ارزښت لري د دغه کمپاین. ټول هیوادوالو ته مې پیغام دغه دی چې راوځي او د خپل خپلواکۍ قدر وساتي او دغه ورځ د 28 د زمري د خپه جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبروري په 28 د پلار له وجل کېدون وروسته د سلطنت په تخت کېناست او سم د لاسه د افغانستان د بشپړې سیاسي خپلواکۍ غوښتونکی شو. چې انګریزان ورسره دا ونه منله او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې تر لنډ جنگ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپیژندله او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د 10 میاشتې پر 28 نیټه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس لا لوګر لیکلي د پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سول نه خوړي. دوی په رنگارنګ دروغو او کوچو وادو افغانان او افغان مشران خطاباسي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپانی سوفی جواب ورکړي. بل اوریدونکو چې نوم یې هر شوی لیکلي په هلمند ولایت کې لا معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ لا ولسمشر محمد اشرف خان نه هله کو چې هلمند ته یو هیئت راولېږي چې دغه مسله وڅېړي. محمد الله ستومان لا لغمان لیکلي که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي او خاله دانه له نورو هیوادونو واردوو د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمی تندر بیا له پکتیا لیکلي په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
او سم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایي آنلاین خبرونې د سٹار ډاٹ کام د کابل لپاره د کاناډا د سفیر پر ستونزمن ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي کله چې راتلونکی دوبی دی بورا لیونز له افغانستان وزي خپل دریمه کاری دوره به بشپړه کړې وي چې د کاناډا د هر سفیر په نسبت تر ټولو اوږده کاری موده ده. هغې له خپل کاري دفتره پر ټلیفون خبرونې ته ویلي دا هیجان کې سوچ چې کله د کاناډا حکومت ورڅخه وغوښتل چې خپل دریمه کاري دوره پر مخ بوزي. میرمن لیونز وایي په دې کار خوشحاله ده او غواړي هغه پرمختګ ته دوام ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې یې جریان درلود. سټار ډاټ کام آنلاین خپرونه لیکي د کاناډا د سفیر لپاره تیر دوه کلونه آسان وختونه نه وه. افغانستان لا هم هڅه کوي له هغو ویجاړیو او ورانیو راووځي چې تیرې لسیزې ور اړولې دي. د خبرونې په باور وسلوال طالبان لا هم د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي. د ملي یووالي حکومت د خپلې دورې په اول کال کې له کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. دغه راز د افغانستان اقتصاد هم د کمزورۍ خوا ته روان دی. خبرونه د لیکنی په دوام کندهار ته د کناډا د سفیر سفر ته هم اشاره کړي او لیکي چې په دې ولایت کې دیبورا لیونز د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د پرمختیايي پروژو تړون لاسلیک کړي چې په هغه کې د دهلی بند رغونه هم شامل ده. د خبرونه په حواله د دې ترڅنګ د امریکا پاوز له 150 میلیونو نیولې تر 250 میلیونو ډالرو پورې اضافي بودیجه هم د دې بند پر جوړولو لګوي، ځکه چې اوبلا هم هغو کانالونو او ویالو ته نه دي ورسمې سوي چې په لرې پرتو سیمو کې کرنیزم ځکه خړوبې کړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی لخوا د یو تولیدونکي فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې داستان یې د یوې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي. د ګټیالۍ یا د نفقه برابرونکي په نوم دغه فلم به د یوې آیرلنډي کمپنۍ لخوا جوړ سي او میرمن جولی هم تولیدونکې یا پروډیوسره ده. فلم د هغه ناول د داستان پر اساس جوړ شوی چې په همدې نوم دیبورا ایلیس لیکلی او په نړۍ کې 2.5 میلیونه ټوکه خرڅ شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي دغه فلم د پروانه په نوم د هغې افغان نجلۍ ژوند انځوروي چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې پلار بندي کیږي او دا مجبوره کیږي د هلکانو کالي په تن او کور ته د نفقې برابرولو مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د هالیوډ سینما مشهورې لوبغاړې او پروډیوسرې انجلینا جولی وویل د پروانه غوندې په میلیونونو نجونې د جګړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په دغسې ناوړه شرایطو کې د خپلو کورنیو مرسته کوي. دغه فلم په 2018 میلادي کال کې بازار ته وړاندې کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبو جو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په پام کې لري چې د هیواد پوهنتونونو او ښوونځیو ته د معلوماتي ټکنالوژي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې مقصد پرون د مخابراتو لوړ زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د لوړ زده کړو او پوهنې وزیرانو ویل دغه پروژه به د استادانو ظرفیتونه لوړ او د تحصیل او زده کړو کیفیت به ډاډمن کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د حکومت لخوا په پوهنتونونو د نیمه لوړ زده کړو په مؤسسو او ښوونځیو کې د تحصیل او زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د هیواد تعلیمي مرکزونو ته به د معلوماتي ټکنالوژۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ژمنې تفاهم نامه د شنبې په ورځ د مخابراتو، لوړ زده کړو او پوهنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل چې دا پروژه به استادانو، زده کوونکو او محصلینو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د انټرنیټ له لارې د هیواد پوهنتونونه، ښوونځي او تعلیمي مرکزونه سره ونښلوي، سو نوو علمي څیړنو ته لاسرسی ومومي.
هدف امضای این تفاهمنامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد.
د دې تفاهمنامه هدف په زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژي له وسایلو کار اخیستل دي. د دې پروژې لارې به د هیواد په هنتونونو یو تربله او همدارنګه د نړۍ له هنتونونو سره ونښلي. د دې پروژې لګښت د مخابرات وزارت وجهي صندوق پر غاړه اخیستی دی.
خاغلی وحیدی وویل د تړون له مخې د هیواد تعلیمي مؤسسو ته تر 2 کلونو پورې د انټرنیټ خدمات وړیا دي او لګښت هم د مخابراتو وزارت په غاړه اخیستی دی. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې د پوهنې د وزارت انټرنیټي پروژې ته سباندې 10 او د لوړو زده کړو وزارت ته سباندې 3 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مخابراتو د وزارت دغه اقدام د تحصیل، زده کړو او تدریس د کیفیت د خوالي لپاره مهم وګاڼه.
با اجرای مفادی تفاهم نامه با خواهیم توانست که در
آینده د دې تفاهم نامه د موادو لپاره کې دو سره به وتوانی ګوچه لری فاصله څخه د زده کړو سیستم پیاوړې، د زده کوونکو او استادانو ظرفیتونه لوړ او تدریس پر سمعي او بصري اصولو عیار کړو.
د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی وویل چې دا پروژه به د پوهنې له وزارت سره مرسته وکړي چې د مرکز او ولایتونو د ښوونځیو، د پوهنې د ریاستونو او استادانو ترمنځ مستقیم اړیکې جوړ، ستونزې اوارې او پر انتقادونو او وړاندیزونو یې غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د مسلکي استادانو، وسایلو، کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو له کموالي شکایتونه کیږي. ځینې محصلین او زده کوونکي دا هم وایي چې اوس مهال په پوهنتونونو او ښوونځیو کې معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی په ډېره ټیټه سطحه کې دی، او دې نیمګړتیا د تحصیل او زده کړو پر کیفیت ناوړه اثر کړی دی. خو چارواکي وایي د دې ستونزې هوارۍ ته پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې تر 9:30 بجو دوام کوي او 8:30 بجې پیلېږي، پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل مرګ په افغانستان کې پر روان وضعیت څه اغیز لري. راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څو کلي له وسله‌والو طالبانو نیول شوي دي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. ولسمشر د دې سړک جوړول یو مهمه پروژه بللې ده. ایران په خراسان رضوي سیمه کې د دې هوا د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي چې په روان لمریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 30 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر وساله هغه استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هواد استخباراتو د ادارې پخوانی مشر دیوی کودتا طرح جوړه کړې و. پاکستان او هند یو بیا د کشمیر په لنجمن سیمه کې پرې بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله 22 تنه وژل شول. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اورلګیدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. او د ترکیې پوځي چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په یوه حمله کې 4 سرتیري وژل شوي دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل تیره شپه اسلام آباد ته نږدې په یوه روغتون کې د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دی په تیرو 3 لسیزو کې یو له جنجالي شخصیتونو څخه و چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پارولو او تازه ساتلو هم تورن و. جنرال حمید ګل د افغانستان له تنظیمي مشرانو سره هم اړیکې درلودې او د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې هم مهم نقش درلود. جنرال حمید ګل په افغانستان کې ځکه زیات بدنام و چې وخت نا وخت د افغانستان په باب ځینې داسې څرګندونې کولې چې د عامو افغانانو او افغان سیاستوالو غوسه یې پراوله. اوس به له تاسو څخه مایکروفون ستاسو پروګرام کې تر 9:30 بجو واوري چې تاسو څه فکر کوئ د جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر روان وضعیت کوم تاثیر وکړي؟
بله، ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما و طوری که شنیدین، برنامه امروز میکروفون شما به مرگ جنرال حمید گل رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان و تاثیرات آن بالای وضعیت فعلی افغانستان است. حمید گل به عنوان پدر شورشیان در جنگ های افغانستان و حمایت از جنگجویان در هندوستان شمرده می شد. گفته می شود که او در ایجاد گروه طالبان در آغاز دهه 90 میلادی از افراد کلیدی بود. نظر شما در مورد تاثیر مرگ جنرال حمید گل بالای وضعیت افغانستان چیست؟ همه حال میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتان به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه به دری و پشت رو بفرستین در مورد موضوع برنامه، و لطفاً از استفاده هر گونه حروف لاتین و خارجی و انگلیسی در پیام هایتان جلوگیری بکنین، به خاطر از اینکه پیام شما برای ما به صورت پراگنده میاد و نمیتونیم اون رو بخونیم. بریم به شنونده اول ما آقای صالح از طریق تلفن.
بله نمیسر. بله مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو پروگرام.
السلام علیکم سید سلطان و دین گوتول سره سلامونه وایم.
و علیکم السلام مهربانی ستاسو راخ پریجه.
په دا یو سره چې د ایسای مشر مرسو سره کوي په افغانستان باندې د ایسای نور دا یو ډېر غټ دی د پاکستان چې د افغانستان په خرابۍ کې ډېر څه مهم رول لري دی. او دی د افغانستان لپاره ډېر خطرناک دی. نور یم او په بل ډول نور د چې دی پښتانه ډېر خطرناک دی د پنجابیانو چې د ایسای پښتانه چې دی دا ډېر خطرناک دی. د پښتنو سره ویني د افغانانو مشرانو سره ویني دا ډېر د افغانستان لپاره خطرناک دی او ډېر په خطر کې دی.
مانه ستاسو نظر واوریدل سو بل اوریدونکو هم پلاین کړئ.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
بله
بفرمایئ.
برد سلام ادب خدمت شما آقای نیدی و آنچنان سال محمد سال و تمام شنوندگان تان.
مهربانی سید.
البته در مورد موضوع برنامه باید بگم که موضوع برنامه واقعا یک موضوع خوب است. نزدیک به سایر موضوعات ببینید در هر وقت
نیازی سه پیام اول تون گرفته نشد، لطفا دوباره تکرار بکنین. پیام اول شما رو نفهمیدیم، صدای شما به صورت واضح شنیده نشد. بفرمایید سه بالا ادامه بتین. میربونیم نه متاسفانه فکر میکنم در تلفن شما کدام مشکل است. لطفا موقعیت خود را تغییر بدین آقای نیازی و دوباره بر ما زنگ بزنین. شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود هم بر ما پیام های فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردم مرگ حمید گل به تامین امنیت و کاهش عملیات طالبان در افغانستان کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت، زیرا گفتند که این قاتل مردم افغانستان از خود شاگردای زیاده به جا گذاشته. ماشاءالله فهیم از اورزگان نوشته کرده که مرگ رئیس سابق استخبارات پاکستان در رابطه با کاهش حملات طالبان هیچ موثر نیست، زیرا گفتن مثل ملا فضل الرحمن و حمید گل در پاکستان خیلی زیاد است.
بله، در عزتمند په نام اوریدون کې لورزګان څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د پاکستان د آی اس آی ادارې د پخوانی مشر مرګ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري. بل خو پوپل هلمند لیکلي چې د حمید ګل مرګ د افغانانو په ګټه تمامیدل سي، خو په دې شرط چې ټول افغانان په ځنګړي ډول دولتي چارواکي له وخت څخه ښه استفاده وکړي.
شنونده هم درم روی خط فکر میکنم آقای نیازی هستند. بفرمایید نیازی صاحب، دوباره اگر تماس گرفتین.
سلام ادب دوباره شما آقای نیلو آنتن صالح محمد صالح و تمام شنوندگان تام نیازی از مختاران.
بله بله بفرمایید نیازی مهربانی.
ببینید البته در موضوع برنامه باید بگم که امروز که یادو دکرم که آقای جنرال حمیدگل وفات کرده و دیگر در دیار پاکستان وجود ندارد. البته همیشه ما از طرف شنوندگان و از طرف تمام دولت مردای افغانستان اندوشت انتقاد ما به طرف پاکستان هست. ببینید جنرال حمیدگل این که خوب کرد یا بد کرد، این که خیانت کرد، این که هر کاری کرد برای ملت خود کار خوبی کرد و برای دیگر کشورها البته کارهای بدی را اگر انجام داد او باز هم بنفع کشورش است و تا تاریخ پاکستان ثبت است. ولی متاسفانه شما ببینید اگر در تاریخ چند ساله پاکستان افغانستان با شما نظر بندازیم، هرگز روابط افغانستان با پاکستان خوبتر نبوده. ولی که در دایر دولت افغانستان بنفع پاکستان کارهایی را کرده، ولی متاسفانه چال و نیرنگ پاکستان همیشه همراه دولت افغانستان بوده است. همیشه مشکلات و تمام نامید در طول چهار دهه و حتی پیشتر از آن که در افغانستان وجود دارد، تمام شما خود مردم افغانستان، دولت مردای افغانستان، کسانی که در رهبریت قرار دارد، ما کل شخص زاویه و افتای و دست اینها ما میبینیم و دیگر نباید که ما پاکستان را ملامت کنیم، نه جنرال حمید گل و نه دیگر کشورهایی که دور کشور ما قرار دارند. ببینید چرا ما متاسفانه مانم جنرال حمید گل باید یک جنرال داشته باشیم، باید که ما یک قسم داشته باشیم که اونها در علیه کشور ما کارهایی را بدی انجام میداد، باید ما هم در مقابل کشورهای همسایه ما چنین کار انجام بدیم. و همیشه البته وفات آقای جنرال حمید گل در روند بهبود و روابط و امنیت البته کدام تاثیر مثبتی نگذاشته، مثل که در سال گذشته بوده. باز بازم پاکستان مانند آقای جنرال حمید گل چندین جنرال های دیگه دارد که بسط پاکستان علیه دولت افغانستان هستند، کار میکنن و این روند همیشه ادامه دارد. همین نظر را پست شاید.
بله، ډیر مننه است. یو اوریدونکو کې غوښتنه کړې ده چې شمیرې بیا اعلان کړو. په افغانستان کې مدبي دوی شمیرې فعال دي چې اوریدونکو کولی سي پر دغه شمیرو پروګرام د زنګ راوهي. یو شمیره مو د 0-7-2-2-5-5، بل شمیره مو د 0-9-9-6-3-5-4.
بله، بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من نجوانده حسین مهربانی
تاسو نشنه اوردن کې کلمیارم له نهه ته غوړه کولیسم.
کلمیار صاحب مهرباني وکړئ د پروګرام د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
ما نظر دا غوړي چې د امنیت کول پر ځای د وست د وست استخبارات مشه مشتوې افغانستان ته ګټه کړې وي. دا ګټه نو چې د غشي له جندالو کې د طالبان سرکاري په څیر جنگ دوه پښې بنه اتري او ما ستاسو دا غوښتنه چې تاسو د خپل په پروګرام ازادي او امنیت پروګرام کې به تراشه تاسو د غوړه کولیسم د خلکو
مننه استاد څخه ژوند دې وشي. یو ورته کې چې خپل نوم نه دی لیکلی، اس ام اس راستولې دی لیکلی دی چې جنرال حمید ګل مرګ به د افغانستان پر حالاتو دومره تاثیر ونه کړي، ځکه چې د پاکستان ټوله اداره د جنرال حمید ګل هم فکر دی.
بله، اسلام محمد از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید ګل وقت تاثیر خواهد میکرد که مقام های افغانستان به اونا بستگی نمی داشتن. نمیدونم هدف از اینا از چی بوده. ظاهر از دایکندی نوشته کرده که مرگ حمید ګل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد. و یک شنونده دیگه ما امام الدین از ولایت غزنی در پیام خود نوشته کرده که با جان محمد از بغلان هم نظر است، گفتند که هیچ تاثیر بر امنیت افغانستان نخواهد داشت مرگ این جنرال سابق پاکستانی.
بله، دنیا وردون که پلان کړی د دوی نظرونه به هم واورو چې د پروګرام موضوع پر دوی څه وایي. بله مېرمنو کې ازادي رادیو د ستاسو ژغ پریږه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مېرمنې
حکومت په کوم قانون کې کوم ځکه دا ټول کار د آیسای دی چې څو نه کې دمبر کې هیڅ کله انتحاري یو کس دونه کې خلک نشي ورلای. دا ټول د آیسای دا کوم نه ټول د آیسای دی او په لاندې دا تاسو برنامه جوړ کړی دا حمید ګل کومار باندې افغانستان باندې دومره اغیز نه کوي دی او مکتکه.
بله رحماني سمخ کې بل اوریدونکو یادونه وکړه چې زیاته ملامتي خپل افغانانو ته وړي چې حمید ګل یا د نور پاکستانی چرواکي ولی افغانان استعمالوي او افغانان ولی همیشه د دوی په خبرو خطاوزی. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
خو د فکر دی چې هغه امر کوي چې پرې باندې سنګي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، یو قوي نظام جوړ شي، یو قوي د اسلام د لارې ټول روان شي. دي ځکه خپل یو دولتي نفر مواصل انګرام په جمع دولت زما هیڅکله همیشه ملت هم او همیشه حق وایي ما حق ټولو خلکو باندې کوم. په دې باندې چې کله په افغانستان کې زه خپله چې د پانتونو کې اداري کړم چې ګورم ټول افغانستان طرف ته شک نه دي طرف ته پاتې دي او که دا وړاندې تلل نو هېڅ کله په دمرکو افغانستان باندې توفیر
مننه ستاسو راغ واوریدل سونه.
تشکر، سلامت باشین. رحیم الله مقدس از ولایت هلمند ولسوالی مارجه در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید ګل که قبلا رئیس استخبارات پاکستان بود برای افغان ها یک خبر خوب هست. درانی از ولایت کندهار در پیام خود نوشته کرده که موقف اعراض و استخبارات پاکستان مثل حمید ګل است و گفتن مرگ از او کدام ویژگی یا کدام تاثیر مثبت نخواهد داشت.
حسد حقمل کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې جنرال حمید ګل مړ سو خو د هغه په څیر ځینې نور ناوړه کسان د پاکستان په اداره کې ست چې د افغانستان پر وضعیت باندې دوی تاثیر لري او مرګ یې تاثیر ځکه نه کوي چې د پوینا سیستم ټول د افغانستان پر خلاف کارول کیږي.
ببینیم شنونده ما سرق تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. افغان ساتین د نورستان ولایت نه په الیګه کې په سره اول تاسو یو ګران اوریدونکو ته د سره کومې دې کې هله او احترامات وړاندې کوم. به به یو خبر وکم چې د حمید ګل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ کومه پایله نه لري. په دې وخت کې ځکه پایله نه لري چې امیر المؤمنین هم نشته، د وجود نه لري، بل د طالبان په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي. په دې دغه باندې هیڅ کوم اثر نه لري، دې اغېز نه لري چې افغانان ټول عمر د بل په اشارو د بل په خبرو باندې تاویږي او بل دغه عیسای چې ده ټول یو نظر دی، یو پلان دی، یو ستراتیژي ده. هیڅ کوم وخت نه کوي د حمید ګل په شانتې سل کسان نور پاکستان لري. په دې دغه باندې زه د افغانانو نه ټول افغانان نه دا خواهش کوم چې نور پردو په اشارو باندې ونه ګډېږي، خپل ملک ته خدمت وکړي او خپله دغه مقدسه وینه چې په دې رګونو کې ورسره ده د افغاني شهامت، اسلامي شهامت، د افغانانو د افغانستان په ګټه استعمال کړي، نه د افغانستان په تاوان.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر اورېدل. استاد عبدالله په نامه اوریدونکو له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، اس ام اس راستولی چې د حمید ګل مرګ یوازې هغو خلکو ته زیان رسوي چې دا دېرش کاله یې د آی اس ای ماش خوړلې دی.
بله، عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغا ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که جنرال امیدگل مرد، اما گفتند به جایش امیدگل‌های دیگر، صدها امیدگل دیگر گفتند وجود دارد که به خیانت ادامه میدند. اوشنگ از قندار در پیام خود نوشته کرده که دولت پاکستان یک پلان داره و مرگ حمیدگل گفتن تاثیر خاص بالای افغانستان نخواهد داشت.
بله، گن نور اوریدون کو هم ورته نظر سرګند کړي او وایي چې د حمیدگل مرگ په افغانستان کې پر روان وضعیت یا هم د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم غیز نه لري.
بریم به شنونده ها و بعد از او یک وقفه کوتاه میگیریم. بفرمایید چه رادیو آزادی است.
سلام علیکم احترام تاسو ته د ډاکټر کوم کوژن کوله نکوم چې خلا فاطمه د کټ سره له څخه مليټ کنه ولې.
و علیکم السلام.
بفرمایید.
زه وایم په دې نه فکر نظر لاندې کوم هغه دا چې د جنرال امیدگل مړینا د افغانستان په حالاتو باندې هېڅ مثبت او منفي تاثیرات نه لري، ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی هغه حمیدگل نه دی جوړ کړی. یعنې پاکستان د خپلو ګاونډیو هېوادونو په وړاندې یو مشخص ستراتیژي سیاست لري که هغه هر څو ورځې که هغه د اسرائیل په برخه کې کار کوي، هر جنرال که حمیدگل نه وي یو بل وي، نو هغه خپل سیاست د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې هماغه بلزلانه او هماغه دروغجن سیاست او هماغه مکار او پریوانه سیاست پر مخ وړي. بدبختانه دا زموږ جنرالان دي چې هېڅ په هېڅ برخه کې د ګاونډیو هېوادونو په وړاندې باندې کوم مشخص سیاست نه دی انتخاب کړی، بلکې دوی په خپله په داخل د افغانستان کې په قومي تعصبي جنګ باندې بوخت دي، لکه د جنرال دوستم تک شمال ته هلته منشه سازي. بدبختانه دا یو بد خبر دی د افغانانو لپاره.
ستاسو نظر واورېدل سو. د نجیب الله نصري په نامه اورېدونکي اس ام اس راواستوه، د لیکلي چې جنرال حمیدگل، نواز شریف، سرتاج عزیز او اشرفی ټول یو فکر لري، البته د افغانستان په مورد کې.
بله، یک شنونده دیگر ما اشمت الله از لوګر در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمیدگل در افغانستان باعث ناامنی خواهد شد، زیرا گفتند که پدر حمیدگل هم انتخاب شده، چنان که به جای ملا محمد عمر ملا منصور انتخاب شد. یک وقفه کوتاه میگیریم و باز هم دوباره با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوردون کو ته بیا هم شرغلاست و یو مایکروفون ستاسو پروگرام خبرېږي. تر نه نیمه بجو پورې پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال حمیدگل مرګ د افغانستان پر وضعیت دغه راز د وسلوالو ډلو پر فعالیت کوم اغېز لري او کنه. ځینې اوریدون کې په لاین کې دوی ته ورزو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی.
بله، بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایئ.
حسام الدین حقانی هستم از ولایت تخار ولسوالی اشکمش. و تمام شدین صاحب،
بفرمایید.
حقانی هستم. امیرگل با هیچ تاثیر با مسیر افغانستان نخواهد شد. ببینید، گفتم که دولت مرده افغانستان یعنی کورنبر کشته شد، تغییر مثبت به افغانستان میه. ببین که ملانبار کشته شد، چشمالی کرمت از طرف روز عملت انتاری با کابل انجام میداد، یکی دیگه دو چشمشواز بود. ببین، از ساعت 24 ساعت گذشته 5 دن انتاری شب رو در کابل انجام داد. ببین، هیچ اصلا تاثیر مسیر اصلا مثبت نخواهد شد.
بله، تشکر از شما و شما را دیگر از شنونده های ما هم به می باور هستن، اما تعداد از اونا ناسزا هم نوشتن در پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادن. لطفاً از نوشتن کلمات رکیک خودداری بکنین. شنونده های عزیز، نمیتونیم باز پیام های شما را به خوانش بگیریم.
بله، د روحانی په نامه اوریدون کې د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي چې د حمیدگل مرګ د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې هر سړی د پاکستان حمیدگل دی. او د لیکلي چې افغانانو ته پکار ده چې هر تنه د حمیدگل په څیر د خپل هیواد لپاره کار وکړي. نوردونکو هم زیات اسمسون راستولی خو ځینې د لوستلو وړ نه دی، او یا هم ځینې تکراری دي چې تقریبا زیاتو اوریدونکو ورته اشاره کړې ده چې هغه دو ویلي دي چې د حمید گل مرګ د افغانستان پر وضعیت تاثیر نه لري.
بله، چنانچه خالد صمیم از لغمان گفته که مرگ جنرال حمید گل هیچ تاثیر بالای افغانستان نخواهد داشت، بر ازی که گفتن او یک شخص فرسوده و کهنه شده بود.
سمیع الله سمسور د لغمان څخه لیکلی چې د افغان حکومت څخه غواړم چې د پاکستان په خبرو باندې باور ونکړي. حفیظ کونړی لیکلی چې د جنرال حمید ګل مرګ د افغانستان د سولې لپاره یو پرمختګ دی.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید صاحب.
سلام علیکم برادر.
سلام صاحب، بفرمایید. تشکر، مهربانی صاحب.
خوشی انتظاری انتظار هستم از سوالی شدیش ما تماس گرفتیم با شما. ما بر شما نظر میاد که کشته شدن مرده چیز که حمید گل برای بهبود امنیت در افغانستان هیچ تاثیر نخواهد داشت، چرا که او یک و اگر او قدرش رو جان نصب بشید او بسیار کسای را دیگر در جای خود تربیه کرده که امروز اگر حمید گل نباشه یا مرد یا رفت در قدم اول ما بسیار اگر اینا در رسانه ها شنیدیم که اینا بسیار جنایه در افغانستان مرتکب شده، ما در قدم اول خود مردن که خیلی که خوشحال شدیم. بعد از خوشحال شدن هم یک چیز معلیسی بر ما حالیم باقی است که پاکستان صرف یک حمید گل زنده نبود، بسیار کسای را دیگر را به خاطر اخلال افغانستان در اونجا تربیه کرده که در آینده افغانستان را متزلزل بسازه. ما فکر میکنم هیچ گونه تاثیری در قبال بهبود جامعه در افغانستان نخواهد داشت، چنانچه که ملا محمد عمر مرد و رسانه ها تصریح کردن که شاید در اوضای همتر در بهبود جامعه در افغانستان تاثیرات خوبی داشته باشه که برعکس شد. یا حمید گل هم همچین چیزی است، چون باید ما بالای ملا عمر یک کمی حساب میکردیم که بخاطر اگر حمید بهبود میشید در زمان بعد از کشته شدن ملا محمد عمر میشید، در وقت ملا عمر که اگر افغانی بود یک شرمند خود ما بود که نشد، یک سالگاه پروژیس و هیچ گونه تاثیرات داره در جنگ در افغانستان نمی بود که جنگ در خطر میشد.
تشکر از شما. تشکر از شما.
خشمتر در پاکستان پیدا شده که در افغانستان اقبال.
بله. سلامت باشین. میره بینید
ده شفی جان زدران پنا موردون که لخوص سخی سمس را لجلی دلی کلی چی ده حمید گل مرگ ده افغانستان پر وضعیت زکه تاثیر لری چی ده په خبره ده حمید گل ملگری په افغانستان که فعال دی او ده هغه په خبری کول. میوان لکنده هر لیکلی چې د افغانستان یو لوی دشمن مرسو د پوینا چې خدای دې د افغانستان ټول دشمنان له منځه یوسي.
بله. غلام محمد از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده طوره که مرگ ملا عمر به جنگ کدام تاثیر نداشت، مرگ حمید گل هم تاثیرگذار نخواهد بود. موسی از کابل در پیام خود نوشته کرده که حمید گل خودش مرد اما هزارها حمید گل در افغانستان تربیه شدند، گفتن مرگش به افغانها و وضعیت امنیتی افغانستان کدام فایده نداره. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. متاسفانه تماس از اینا قطع شد.
بله اوریدون که هم پلین که دیده تا هم ورزو چی ده پروگرام ده موضوع پردس نظر لری. بله میربانی و که آزادی رادیو ده مایکروفون ستاسو پروگرام.
و علیکم السلام، شما سپری سه جوری
من نجوانده و سه
بفرمایید سید
مصر آوری
میربانی سید میربانی تماس از این شنونده
بل اوریدون که سمیولا اخوند لورزگان چخلی کلی دی چی د جنرال حمید گل زای ناست ده په زای دیر نور کسان چه ستا چی ده په خبره اغا پا افغانستان که لسوهانه کبی یا هم ده وصلوالو دلو ملاتر کبی. نور اوریدون که هم یو چو پلین که دی دوی تا هم ورزو چی ده پروگرام پاره چه نظر لری ده پروگرام ده موضوع پاره. بل میری بانیو که آزادی رادیو ده مایکروفون ستاسو پروگرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
عزیز محمد ز قندهار ستاسو ته زحمت ترکوی.
مهربانی وکه.
سلام و احترامات و منی.
مهربانی.
سلام و احترامات جنرال حمید گل تعقیب نور کسان چې په افغانستان کې نیسی وی باید زموږ کارمندان ته غوږ سیستر ډول غوړي وي، هغه پیدا کړي چې هغه کسان چې د دې سره همکاري درلودله هغه زموږ پوهاندان باید هغه کسان راوګرځوي او پیدا یې کړي په هره طریقه چې وي.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. ستاسو خواته اوازونه زیات دي، ستاسو ژغ صفه نه رځي. د عبدالله هاشمي په نامه اوریدونکي له نورستان څخه لیکلي چې حمید ګل د افغانستان یو لوی دشمن و.
بله مخلص در پیام خود نوشته کرده که جنرال حمید ګل بزرگترین فاسد بود خودش رفت اما شاگردان زیاده، گفتن به اعمال شوم خود داره. اسلام محمد از لوگر نوشته کرده که هیچ کس مقصر نیست در جنگ افغانستان، ما خود افغان ها ملامت هستیم که در مقابل پول پلان های پاکستان را عملی میکنیم. و شیخ احمد از بکوای ولایت فرا نوشته کرده که مرگ جنرال امیدگل تاثیر منفی بالای سیاست های پاکستان در قبال افغانستان خواهد داشت.
بله دا اوریدون کو نظرونه دی. بل اوریدون که په لاین کې د دوی تو ورزو چې د موضوع په اړه څه نظر لري. بل مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بفرمایئ.
السلام علیکم. سلام استاد نیکمرغه.
مننه ژوندۍ اوسې تاسو نیکمرغه. مهرباني وکړي.
جو چې حجز محمد الله همدرد د هلمند صحابه قوم محترم نوري صاحب دای سره ګران سره څه وکړي چې افغانستان په دغه ډول واکېږي. نو تا خبر نو خبر از جنرال امیدگل خدای پاکو بخشی خدا هون در افغانستان در سلی پا پروسه کیس کار ندی کردی. نو پدایش چا بدیم ملک تشی ایس خوشنی نکو خدای دیم از تایی سره از مورد
بله دیره من
در افغانستان نپاره کار رو که از در بلا پایجا سلی و در دی خدای پاک بخش جرون ورکی.
جوانده و سید محمد اکرام پنام آوریدون که لهلمند څخه د هلمند له مرجی ولسوالی څخه دغه شبه اس ام اس را واسطه و دلی کلی دی چې اصلی ملا عمر خوس مرسو.
بله محمد داود از ولایت نورستان در پایم خود نوشته کرده که مرگ امیدگل باعث امنیت در افغانستان خواهد شد. و یک شنونده دیگر ما باز هم آقای داود نوشته کرده که ای یک پیام خوش بر افغان هاست.
بله بل اوریدون که لغمان څخه اس ام اس راسته ولی دی ویلی دی چې د حمید گل مرگ د افغانستان د پاره هیڅ ګټه یا تاوان نه لري.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته زه حلیم د کابل نه
ولنیک
احترامات باندې کوم. د موضوع په ارتباط نه نظر داره چې حمید گل په دې شک نه سوځي لکهاو افغانانو قاتل او د افغانستان په ورانولو کې ډېر لاس و. زه ډېره ډارېږم خپل استخباراتو باندې غږ کوم چې دا خو باید تاسو مخکې وژلی وای د قاتلو. اوس یې د فاتحې مخه ونیسم له احمد عمر غوندې ځکه چې دا ټولو جهادي رهبرانو سره دوی تصویرونه مونږ لیدلي فیسبوک هر ځای کې د دوی ډېر سخت انډیوال پاتې شوی دی جهادي رهبرانو چې زه فاتحه درته نمونه نیسي چې دا مې یو شرم دی له احمد عمر فاتحه خو درته ونیوله
مننه ژوندۍ اوسې ستاسو نظر واورېدل سو حلیم و له کابله.
سلطان محمد برکی در پیام خود نوشته کرده که مرگ حمید گل بالای وضعیت و امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نخواهد داشت. احمد از اشکمش نوشته کرده که خرابکاری ها را در افغانستان قبلا امید گل به عهده داشت و فعلا گفتن شاگردان و گماشتگان زیاد داره که وظیفه او را پیش ببرند. و محمد انور عقیل از لغمان نوشته کرده که مرگ جنرال امید گل به وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر نخواهد داشت چون امید گل یک شخص فعال در حال حاضر نبود.
بله پوپل پنامه وریدون که لهلمند څخه اس ام اس را واسطه و دلی کلی حمید گل هغه شخص و چې د څول اسیزه د افغانستان پر ضد مخالف ډلې حمایت کولې. د مرګ د په خبره چې حتمی د افغانستان پر حالاتو مثبت اغیز کوي. بل اوریدون که د جلال پنامه لیکلی چې د حمید گل مرګ تاثیر ځکه لري چې د همیشه د افغانستان په مسایلو کې لسواهنه کوله او د ځینو وسلولو ډلو ملاتړ یې کوه.
بله فرید احمد از ایراد در پیام خود نوشته کرده که حمید گل کسی بود که مقتدرترین اردوی منطقه را که از افغانستان بود ایرا از بین برد و همچنان پدر طالبان است. گفتن به مرگش میشه روی امنیت افغانستان خوشبین بود.
ده حبیب الله پنام آوریدون که لجلال آباد څخه په خپل سیمیز کلی کلی ده افغانستان زیاد چروای که تر جنرال حمید گل بتر دی او ده افغانستان په زیان.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی صاحب
بل آوریدون که تورزو چی ده موضوع پرده ده سوایی. بله مهربانی و که آزادی رادیو ده
بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام نه بینه کنار ولای ځخه
مهربانی وکینه بینه صاحب
ګرانه دې دوه بخبه بخنه سره چې دې سره نو موضوع مې بيخي تخفل نه لګرانه.
موضوع دا چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید گل چې په افغانستان کې په لاس واهونو توران و تیر شپه د مغزي سکتې له کبله په پاکستان کې مرسو. ستاسو نظر څه دی چې د مرګ د افغانستان پر وضعیت کوم تاثیر لري؟
ګرانه زه خو به شکر واسم د حمید گل د لاسه زمونږ افغانستان در په در خاورې په سر ځوانان هم خاورو ته روان دي. ځوانان هم معذلین شلو افغانستان لاته در فدر کو لوټه لوټه کو همدغه حمید ګلو همدغه منافق همدغه شغل بازو چې زموږ افغانان یې غولول په پیسې ورته ورکولې په یو شی په بل شي باندې راتله او خپل افغانستان به فلانه او خپل فوجونه به رالېږل او زموږ مشران به هلته تاثیرات نیولي وو که خبره دی ورته ومنل خو هغه دی که نو هغه به څه مرموس مرګ باندې مړ کړو لکه ملا محمد عمر غوندې دا نور مشران لکه دادالله اخوند شو دا نور شو دا نور شو ټول له دغه سره زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم نور دې خپل ګریوان راځي لکه ملا محمد عمر ته وګوره چې افغان زما ورور ما ته نن خبر نه دی معلوم ما ته نن ادیران نه معلوم ما ته د هغې کارویان نه یم دوه کاله مخکې هغه مړلې دی مونږ ته په فیسبوک ټوپ نیټو کې نیټو هغه رالېږي د اختر مبارکۍ نه رالېږي او ټول خبرې رالېږي هېڅکله پاکستان زمونږ په خیر نه دی هېڅکله پاکستان زمونږ په خیر نه دی شکر
بار بار شکر مننه نظر واوریدل سو اوریدونکو څخه مننه چې د مایکروفون ستاسو پروګرام په اوله برخه کې را سره برخه واخیسته پروګرام تر نه نیمو بجو دوام کوي اوس په افغانستان کې نه بجې سپه
بله